جوړ کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو راګرځو چې امید زهیر مالې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې د دریو بیلابیلو عملیاتو په پایله کې تر 100 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد او زرګونه ټابلیټ کانو می ګولې نیول شوې. د کورنیو چارو وزارت وایان طارق آریان ازادي رادیو ته وویل نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیسو په لومړی عملیاتو کې چې په دور بابا ولسوالۍ کې وشول په پایله کې 120 کیلوګرام چرس ونیول. په دویم عملیاتو کې چې د جلال آباد تورخم پر لوی لاره 14 کیلوګرام هیروئین ونیول شول. په پام کې و چې دا هیروئین له هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي. دریم عملیات چې د جلال آباد ښار په دویمه ناحیه کې وشول په پایله کې په یو کور کې د ټابلیټ کا په نوم تقریبا 4000 نشئی ګولې ونیول شوې. د دې نشئی موادو په تور درې تن هم نیول شوې. پولیسو په خوست ولایت کې لسګونه لیټره شراب ونیول. د خوست امنیه قومندانۍ وایان عادل حیدر ازادي رادیو ته وویل چې پولیسو د خوست ښار په لومړی او دویمه ناحیه کې عملیات کړي چې په پایله کې 100 لیټره شراب او نور نشئی مواد نیولې.
مبارزه مدریت منصبینو د خوست ښار لومړی او دوهمې اوزو په اړه سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې نیم بیلر الکولي مشروبات 120 ګرامه تریاک 15 ګرامه شیشه 15 پوډر چرس د یو میل کلاشکوف 25 فایره مرمۍ نیولې.
د دې موادو د ساتلو او قاچاق په تور درې تنه نیول شوي چې تر لومړنیو څېړنو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وپېژندل شي. او وروستۍ پېښه دا ده چې په تخار ولایت کې تر 100 کیلو ګرامه ډېر نشئی مواد ونیول شول. د تخار ولایت د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې 12.5 کیلو ګرامه چرس چې په پام کې ول هیواد څخه د باندې قاچاق کړل شي د نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په کلفګان ولسوالۍ کې د عملیات په پایله کې ونیول. د دې نشئی موادو په تور یو تن هم نیول شوی دی. د تورن کس په لومړنیو څېړنو کې اعتراف کړی چې تر دې مخکې هم 100 ځله له هیواد څخه د باندې نشئی مواد قاچاق کړل.
امید زهیرمال و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئینو او شیشې کارخانې جوړ کړې دي.
نشي توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي تحصیل پوکار وکړي.
په یو بل راپور کې به واورو چې د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي.
تاب مسافری بو د ایران گرفتار شوه، اول از سیگار شروع کرده.
دا چې د تمباکو استعمال د ناروغیو او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن څومره کمزوري کوي، په دې اړه له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه لرو.
څوک چې سیګریټ استعمالوي د دې د پیسې سیستم مخکې نه زیانمن شوی وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلی سي.
خزه دا ټول ستا بې ځای نازونه او چې هلک دې ځای ته راورسید، ته خدای دا وخت کوټه دې راتلو دې.
اوس پرونه د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې د کارخانو په موضوع باندې پیل کوو. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلي چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروئین او شیشې کارخانې جوړې کړې دي او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي. د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې په خپل راپور کې ویلي چې وسلوالو طالبانو د تنظیم په نوم یوه ځانګړې ډله جوړه کړې او مسؤلیت یې ورسپارلی چې نشي مواد تولید او بیا د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو تر پولو پورې قاچاق کړي. د افغانستان د ولسمشر ویان دوایی د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک سوی تړون به د دې سبب سي چې طالبان د نشي موادو له قاچاق کوونکو او تراګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. په دې اړه به زموږ د همکار مرسلین ارسلا راپور واورو.
په دې راپور کې د ملګرو ملتونو د بندیزونو څارونکي ډلې ویلي چې طالبان د پخوا په شان خپلې مالی اړتیاوې د نشئی موادو له تولید او قاچاق څخه پوره کوي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې طالبانو د هیروینو د جوړولو او قاچاقو ترڅنګ په دې وروستیو کې په فراه او بادغیس ولایتونو کې د ښیښې یا میتا فیتامین جوړولو کارخانې جوړې کړې دي. طالبان د فراه له دښتو څخه د عمان یا افدرا په نوم بوټي راټولوي او بیا د ښیښې په جوړولو کې د کیمیاوي موادو په توګه کار ځینې اخلي. د افغانستان د ولسمشر وایان صدیق سیریتی وایي د افغانستان دولت هیله لري چې د واشنگتن او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوی تړون به د دې سبب شي چې طالبان د نشئی موادو له قاچاق کوونکو او ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي.
مردم افغانستان، دولت افغانستان و انتظار جامعه
له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو، د افغانستان د دولت او نړیوالې ټولنې هیله دا ده چې په قطر کې له امریکایانو سره د سولې د تړون تر لاسلیک وروسته د ټولو تراګرو او نشي موادو د قاچاقونکو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او د سولې بهیر ته راګډ سي چې د جګړې د ختمېدو لپاره لاره هواره سي.
ختمې جنګ فراهم شو.
دا راپور چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ګوتو تلویدلی پکې راغلی چې دا مهال د وسلوالو طالبانو په لاس جوړه شوې ښیښه په سلو کې شپېته په افغانستان کې استعمالیږي او پاتې د نړیوالو مافیایي ډلو په مرسته ایران، آسترالیا، جنوبی افریقا، منځنۍ آسیا او خلیجی هیوادونو ته قاچاق کیږي. د ملګرو ملتونو د دې هیئت څېړنې ښیي چې طالبانو د تنظیم په نوم یوه ډله جوړه کړې ده. د دې ډلې مسؤلیت دا دی چې د ننګرهار په اتو ولسوالیو کې تولید شوي هیروین د آسیا جنوب شرقي هیوادونو ته قاچاق کړي. د زابل پخوانی والی او سیاسي تحلیلګر محمد اشرف ناصری وایي چې نشئی مواد د طالبانو د عوایدو لوی مالی سرچینه ده. همدا پیسې دي چې په مرسته یې طالبان ورس پر ورس خپل جګړه نور هم ستودوي.
نشئی توکو مافیا او طالبان په ګډه باندې دهقانان یا بزګران دي ته هڅوي چې هلته کوکنار وکړي، ځکه چې د دوی دواړو طبقو خلکو په دې کې ډېره زیاته ګټه د طالب لندې نه محصول اخلي او هغه په ډېره زیاته پیمانه باندې پیسې تر نه لاسته راوړي تر څو چې وکولی شي خپل نظامي اکمالات په اسانۍ سره وکولی شي. نو همدې عملت دهقان یا تشویقي یا په زور باندې ته مجبوروي چې هغوی کوکنار وکړي.
که څه هم د طالبانو ویان ازادي راډیو ته په یو استول شوي لیکلي پیغام کې د نشئی موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د طالبانو لاس لرل رد کړي، خو تر دې مخکې د سیګار او امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزارت په راپور کې هم ویل شوي وو چې وسلوال طالبان د نشئی موادو د کاروبار له لارې په کال کې تقریبا یو نیم میلیارد ډالر ترلاسه کوي.
زموږ د همکار مسجد ارسلان راپور مو اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په جنوب غربي ولایتونو کې د هیروین او شیشې کارخانې جوړې کړې او له دې لارې سلګونه میلیونه امریکایي ډالر ترلاسه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو، اوس تمباکو د زیانونو موضوع څېړو. نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې څرنګه چې لویان په عمومي ځایونو کې سګریټس کوي، د نړۍ نیمایي ماشومان په غیر مستقیم ډول د تمباکو استعمال ته اړ شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې وروستیو کې ځوانان الکترونیکي سګریټ ډېر څکوي، خو دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تمباکو پکې ښکار شوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
صابر د کابل په خارینو سیمه کې جوس خرڅوي. دی هر ورځ د لارویانو د سګریټو دود او د هغو معتادینو د نشئی موادو دود هم تنفس کوي چې په خارینو کې نشئ کوي. صابر ته د خپلې مسافرۍ هغه شیبه ور یادېږي چې ځوان و او د سګریټو یوه دود یې ژوند تغیر کړ. بس همدې یوه دود هغه له خپلوانو او ټولنې څخه لرې کړ.
صاحب مسافری بود، د ایران گرفتار شدم. اول از سیگار شروع کرده.
په ایران کې د مسافرۍ پر مهال معتاد شوم. لومړی می سګریټ څکول، وروسته می تریاک پودر او نور نشئی مواد پیل کړل. دا چې معتاد وم کار مې نشوي کولای. ټول خلکو کرکه راڅخه کوله او ګوخه راڅخه ګرځیدل.
د نړیوال روغتیایي سازمان په هغه راپور کې چې له تمباکو سره د مبارزې د اونۍ په مناسبت خپور سوی راغلی چې په نړۍ کې هر کال 8 میلیونه انسانان د سګریټو د استعمال له کبله مړه کیږي او د تمباکو د استعمال ډیروالی د دې سبب سوی چې په نړۍ کې تجارت یو ټریلیون ډالرو ته رسیږي. د نړیوال روغتیایي سازمان د څېړنو له مخې په عامه ځایونو کې د تمباکو د استعمال له امله د نړۍ نیمایي ماشومان د تمباکو په غیر مستقیم استعمالونکو بدل سوي دي. د تنفسي ناروغیو متخصص ډاکټر بشیر احمد وایي چې د تمباکو د استعمال کمول کوم درد نه دوا کوي. هغه څوک چې سګریټ څکوي باید ورو ورو یې پرېږدي چې په بشپړ ډول روغ سي.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاتې شو دایمي جوړ دی که هر وخت پرهیز مات کو بس په هغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. دا روش زیاتره هغه کسانو ته ډېر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګریټ استفاده لري دوی دپاره په یو وار پرې خودل مشکل دی. دا اعراض چې ورته پیدا کیږي لکه بیخوبی، لکه سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامی، دا شیان په دوایی و په دا شیانو علاج میشي چې هغه ته آسان دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د 1398 شمسی کال څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 25 خلک په بیلابیلو ډولونو تنباکو استعمالوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د برخې رئیس ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې په دې وروستیو کې د الکترونیکي سګریټو استعمال هم ډیر سوی چې اکثره یې ځوانان څکوي. دوی د روغتیایي واقعیتونو خلاف داسې فکر کوي چې ګواکې دا سګریټ د هغو سګریټو په پرتله روغتیا ته لږ زیان لري چې تنباکو پکې استعمالیږي.
برقی سیگریت په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل کې، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. دې ته برقی سیگریت ځکه وایي چې په دې کې یو خاص بتری استعمالیږي. د برقی سیگریټونو استعمال یا څکول ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سیگریټو څکول لري.
په افغانستان کې تنباکو د سیگریټو او نسوارو ترڅنګ په قیلون او چلم کې هم څکول کیږي. په وروستیو کلونو کې چې د افغانستان په لویو ښارونو کې قیلون خانې جوړې شوي، له دې سره سم ګڼ شمېر ځوانانو د قیلون څکولو لپاره دې ځایونو ته مخه کړې او اوس هره ورځ ګڼ شمېر ځوانان هلته د تفریح په نیت قیلون څکوي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدار فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس پر دې موضوع خبرې کوو چې د تنباکو استعمال څنګه د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي. طبي ډاکټرانو وایي چې د تنباکو استعمال د ناروغي او میکروبونو پر وړاندې د انسان بدن کمزوري کوي او عصبي سیستم ته هم زیان رسوي. ډاکټران دا هم وایي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د تنباکو استعمال ډېر سوی او خلکو ته یې بېلابېلې تنفسي ناروغۍ پیدا کړې دي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا له ډاکټر طارق حبیب سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د تنباکو استعمال د کورونا وایرس پر وړاندې د انسان د بدن له مقاومت سره څه اړه لري.
سیګرټ چې دی په خپل ترکیب کې یو مواد لري کوم چې د بدن دفاعي سیستم خرابوي او ښکاره خبره ده چې کورونا وایرس او دفاعي سیستم سره ډېره نږدې رابطه لري. نو ځکه چې یو څوک سیګریټ استعمالوي د دې دفاعي سیستم کمزوري کیږي، د دې سږي هغه سی نارمل توګه او په درسته توګه خپل وظیفه نشي اجرا کولای.
دغه مواد چې تاسو ډاکټر سبیاکل چې په تنباکو په ترکیب کې دي، دا کوم مواد دي چې د بدن اغیزمنی او ضعیفي؟
زمونږ دفاعي سیستم او د بدن د یو انټي اوکسیدانټ یا د حجراتو د تخریب مخنیوي کوي. هغه سیګریټ څکونکي چې کوم سیګریټ څکي، دغه انټي اوکسیدانټ مواد چې کوم د بدن د حجراتو له تخریب سبب کیږي، دغه مواد ډیر کم لري. بل دی چې یو څوک چې سیګریټ استعمالوي، د دې دفاعي سیستم مخکې نه زیانمن شوی وي، هغه ډیر حساس وي. دیو التهابي میډیاترونو د دې پسو کې فرازيږي کوم چې د التهاب او د انتاناتو لپاره زمينه برابروي. ورسره د سیګریټ استعمال له امله د سږو نارمل وظیفه چې دغه په سم توګه نه اجرا کیږي، یلم دې کبل دیو دفاعي سیستم پاتې راځي او هغه انټي اوکسیدانټ چې بدن په نارمل توګه تولیدوي نشي تولیدولی، ترڅو چې د بدن د حجراتو له تخریب مخه ونیسي او یا تخریب شوی حجرات بیرته دوباره جوړ کړي ترڅو خپل وظیفه په سمه توګه اجرا کړي.
په افغانستان کې څه باندې 10,000 کسان البته په سیګریټو باندې یا تنباکو باندې عملي دي چې اکثریت د دوی ځوانان دي. دې ته په کتو چې تاسو خپل په طبي برخه کې زده کړې کړي او په دې ټولنه کې اوسېږي او خصوصا تاسو ځوان یاستئ، د عملي کېدو علت دلته د ځوانانو په څه کې ویني چې ډېر ځوانان تنباکو ته مخه کوي؟
ګوره، زیاتره ځوانان داسې فکر کوي چې سیګریټ کوم روغتیا ته تاوان نه لري. دی د سیګریټو د استعمال نه یو سټایل، یو موډ، یو فیشن ګرځولی دی. دیو هغه ځوانان چې سیګریټ نه استعمالوي داسې فکر کوي چې دیو زمونږ پر وړاندې د بدن مقاومت کمزور دی، مونږ قوي احساس کوو. بل د سیګریټو په تړاو باندې دلته هغه سم پوهاوی نه دی وړاندې شوی تر څو چې ځوانان د سیګریټو د زیان څخه خبر شي. د سیګریټو د زیان څخه د ناخبرېدو لامل دا دی، کوم پوهاوی چې د سیګریټ پر وړاندې نه دی ترسره شوی. تاسو وګورئ که د نشه توکو مبارزې د ریاست څخه یو تپوس وکړي، د دوی په تېر کال کې یو اعلان یو راډیو یو ټلویزیون ته هم نه دی ورکړی تر څو چې د سیګریټ د استعمال د زیانونو څخه خلک خبر شي.
یو بل مسله ډاکټر صاحب چې دا هغه کسان چې تنباکو استفاده کوي دوی اکثریت باسواده دي او محصلین هم دي، دوی انګیرنه ده چې تنباکو استعمال دوی ته ذهني آرامي ورکوي د درس پر مهال او د زده کړو پر مهال باندې. آیا تنباکو کولی شي د انسان ذهن آرام کړي که دا یوازې یو تصور دی چې انسانانو په نسبت د محصلینو او د متعلمینو په نسبت راپیدا شوی؟
ګوره، څوک چې سیګریټ استعمالوي دي ته یو کاذب ډول ذهني آرامتیا رامنځته کیږي. هغه ذهني آرامتیا یو سایکولوژیکل توګه وي، دیو په هغه واقعي او حقیقت توګه دغه ذهني آرامتیا نه وي موجود. هغې وجه دا ده چې موږ ستاسو په دماغو کې یو مونو امینو اکساید انزایم لرو. دغه انزایم چې د ډوپامین اضافه مقدار د بدن څخه له منځه وړي. کله چې یو سیګریټ څوک استعمالوي د دغه انزایم په فعالیت کې کموالی رامنځته کیږي او ډوپامین زیات افرازیږي. کله چې ډوپامین زیات افراز شي، ډوپامین وظیفه دا ده چې موږ تاسو خوشحالي، آرامتیا او ذهني سکون رامنځته کوي. نو سیګریټ استعمال کوونکي ډوپامین زیات لري، د دې له امله د کاذبه توګه ذهني سکون رامنځته کیږي، بلکې حقیقت کې دغه ذهني سکون دوی ته په زیان او تاوان اوان تر مرګ کچې پورې رسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د ځوانانو غوښتي چې د تنباکو د کنټرول په برخه کې د صحي ادارو سره مرسته وکړي. تاسو په نظر ځوانان څه کولی شي په دې برخه کې، څه ډول مبارزه کولی شي د تنباکو پر وړاندې؟
یو ځوان په صفت په نور څه نه وي، د هر یو ناروغۍ پر وړاندې مبارزه کول دا یو مالی سپورت ته ضرورت لري. په نور څه نه وي، هر یو ځوان چې کومه وسیله لري د هغې څخه استفاده وکړي. لومړی، دا زه خپل یو ځوان یم، زما وسیله همدغه انټرنیټ دی. په کلي کور کې چې څوک سیګریټ استعمالوي هغې د دغه زیانونو په تړاو باندې خبر شي تر څو هغې ته زیان باندې پوه شي. تاسو سیګریټ استعمالوي ستاسو صحت لپاره تاوان دی. همدارنګه په فیسبوک کې کولی شي، اجتماعي رسنۍ دي، د دې د لارې دوی کولی شي چې عامه پوهاوی ترسره کړي. نو یو ځوان لپاره تر ټولو مهمه هغه لومړني کوم وسایل چې دوی په لاس کې د کمپاین او د دغه لپاره لري باید هغه څخه استفاده وکړي.
اوس نوی ځوانان چې دي تر ډیره د مود او سټایل لپاره د استفاده کوي چې متاسفانه دا ډیر مخالف او زیانونه لري. کورنۍ څه کولی شي؟ دوی مسؤلیت څه دی په ځوانانو په وړاندې، خصوصا د دوی د روږدي کېدو په تنباکو باندې؟
بالکل، لومړنی کنټرول په ماشومانو باندې، په ځوانانو باندې، هغه د مور او پلار حق دی. کله چې دوی د کنټرول څخه بهر وځي بیا دا د دولت مسؤلیت کېږي، د اجتماعي دغه مشرانو مسؤلیت کېږي. لومړی کنټرول چې د مور او پلار او د کورنۍ څخه خراب شو، هغه بیا نه دولت کنټرولوی شي نه په عام باندې کېږي. مور او پلار او یا مشر رول یا د کورنۍ سرپرست په کار دی چې دغه نوی زلمی شوی ځوان دا له چا سره کینی، د چا سره رابطه لري، خپل درس وایي که نه وایي، د دې هغه جدي څارنه او مراقبت په کار دی. هغه لارې چې کوم چې غلط لارو ته دخ کېږي، د دې ملګري انډیوالان باید چیک شي تر څو یو سیګریټ څکونکی په یو ډله کې موجود وي دغه ټول په دغه سیګریټ باندې غلط کمپین ورته کېږي اخته کېږي.
د تمباکو د زیانونو په اړه مو له ډاکټر طارق حبیب سره زموږ د همکار مرسجن ارسلان مرکه اورېده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایروین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو. او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي خو اکبر لا کور ته نه وي راغلی. مور او پلار ته د ډیرو اندېښنو د لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې تر نیمې شپې پورې کور ته نه دی راغلی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
و علیکم سلام زویا، خسته چی پخای راغلی؟ نیمه شپه سوه، لدیرو اندیخنو خوب نراته.
اکبر تو خود ترپای هی سره نشوی.
ولی بلار ما چی کری دی؟
خوایی ولی هلک تا ناکه پکاریگی؟
خزی دا طول ستا بیزای نازونه و چی هلک دیزه ترا او رسید. تو خوده دا وقت کورتا دی راتلو ده؟ دده دلاس خلق ما تا پی غور را کوید. وای زوی دی پودری ده.
و سره یا دا خودی هل لاره نده. الو که ویشه پخانه تا بوزه چه علاجی وسی؟ پو پیغورو خود چوک نشن نسی پری خود لی.
خزی تیوشه با چوبشه چه زا اکبر پوکم. زو ده سر پویگو تر دیر خبره مکاو. گور اکبره تیوازی دوی لاره لره. یا با نشه پریده او یا با دا کور. وستا خواخه ده چه کم لاره خواخه یه؟
گور پریگدم کو نشن نشن پری خود لی. بس دا کور تی تاستم و براکوی. زنو لارم.
والکا و داریگا. پدی نیمش با چیر تزی؟ زما خبره واورا والکه.
بس ده نو دا کور دی تاستا مبارکوی زو لانم.
بس ده دیر زاره مور تا کوا پریده چو لار چی پودری زوی نزوی.
تم جان تا پلار وایی تو خدای دادی هل لاره ده پودری پخپل سر نشه پری خودلیشی.
ولی نشه پری خودلی ماشوم خونه ده زوان حلک ده ده پخپل خیر و شر نپویگی.
نصیحت به مو ورتا کړی و چې علاج ته غاړه کیدی بیا به مو علاج کړی وای وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پامې په بله سوی وای په زور خو د نشیانو علاج نه کیږي.
تیاره مه سوخېږه بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپله فیصله ورته واوروله.
ستا دې د غم فیصله سي. تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و ماښام به کور ته راته. اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څکوي.
زما یې دې بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدي او یا نشه. خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه هلک اوس د نشې په دام کې نښتی دی. خپله ځان نسي خلاصولی. باید موږ یې را خلاص کړو. دغه مو مشر زوی دی.
او خزی درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی زلمی دی او عقل لري. دی باید خپله پوشي چې نشه یې ژوند تبا کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی. باید موږ مرسته ورسره وکړو. اوس به یوازې پوډر څه کوي که په کنډوالو کې واوسي خدای مکړه په نورو ناروغیو اخته نه سي.
په هر شي چې اخته کېږي زما یې دې بلا. ما ورته ویل چې نشه پرېږده خو ده ونه منله.
جانه یو پوره خوراکه چې په خدای خمار خمار یم.
دادې باداره پوړۍ دې درته قربان شي.
یاره خیر بېسي خدای دې تل خوشحاله لره. په ما خو دې ځواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشحاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره دا مرګزه چې په ګډه پوړۍ سره ووهو. دا خو د انډیوالۍ نشه ده یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه ستا دې نوشې جان شي زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عملی یې.
زما نور له نشو څخه توبه ده. نن مې پلار راځي له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه. نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږي او هر څه وایې زه یې منم. تر علاج وروسته واده درته کوم. بیا به دکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله ته څومره مهربانه پلار لري. خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبره که زما خبره منې راځه تا هم نور پوډر پرېږده. ته ورته وګوره په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي. تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه ته ښه وایې. رښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی خو نشه یو دام دی که څوک پکې بند شو خپله ځان نشي خلاصولی. باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې بوډر څه کوې؟ که دې پلار نه وای تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره ریښتیا هم چې که پلار مې نه وای ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلار لرې، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
زه هم پلار لرم خو د پلار غوندې مهربان نه دی. زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړلو ویلې زه ورک زه
خیر دی زما سره ولاړ شه، زما پلار به دې شفاخانې ته بوزي او علاج به دې وکړي.
نه نه درسره ځم، پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم. وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي. زه مې له پلار څخه قصاد اخلم، پرېږده چې زما تر مرګه پورې خلک ده ته د پوډرې پلار وایي. شیرجانه ته یو نیکمرغه انسان یې چې داسې مهربانه پلار لرې. خو زه یو ډېر بدمرغه انسان یم، زه د نشو په دام کې راګیر شوی یم، خو پلار مې په رڼو سترګو نظاره کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان.